دا مشال اړیو دا محل په پیښور کې د غرمی 12 په کابل کې 12 بجې دي. دا مشال اړیو په دې خبري سات کې مو زه ګل آیاس هر کلی کوم. په خبرونه کې د کابل سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. په اول د دې سات تازه خبرونه له انیسا اجمل ناورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټی کې ځینې مخالفه ګوندونو د خبر پښتونخوا حکومت لخوا د 2018 ولسم مالی کال بجټ کې دارالعلوم حقانیه ته د فنډس ورکولو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په ګلران ولسوالۍ کې د ځمکې د فائدو په پیښه کې و ماشومان مړه شوي دي او د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې 8 هندي سرتیري وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا حکومت ځینې مخالفه ګوندونه وایي د صوبایي حکومت لخوا د 2018 ولسم مالی کال بجټ کې دارالعلوم حقانیې مدرسې لپاره د مالی مرستو بیلولو غندنه کوي. د عوامي نېشنل ګوند یوې غړې بشرا ګوهر پرون مشال ریډیو ته وویل د 2018 ولسم مالی کال بجټ کې د خیبر پختونخوا حکومت د تعلیم او ترقیاتي کارونو لپاره کمې پیسې مختص کړې دي.
دا چې کوم دی ډېر کروڑه دا د پبلک ټیکس منی ده. دا یو داسې ادارې ته ورکو چې کوم خلا وایي چې زه او سمیل حق خو ډېر ځله ویلي چې زه د طالبانو پلار یم. د دکې ادارې نه بلا د دهشتګردو لیډران راوتي دي او د هغې لینک سیده سره.
الټرنن په پیښور کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یوې خبری غونډې ته وینا کوي چې پکې به نوموړي د دارالعلوم حقانیه لپاره په بجټ کې د ایښودل شوي فنډس په اړه د خپل ګوند دریځ په ډاګه کوي. صوبایي حکومت په بجټ کې د دارالعلوم حقانیه لپاره 1.5 کروڑ روپۍ بیلي کړي دي. په پیښور کې د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیې مشر اجاز مومند وایي حکومت نه غواړي چې په فاټا کې انتظامی اصلاحات راولي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو رسنیو د رپورټونو تر مخه وفاقي حکومت اراده لري چې د قبایلي سیمو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره د نظام عدل قانون عملي کړي. اجاز مومند پرون مشال ریډیو ته وویل که مرکزي حکومت په فاټا کې اصلاحات راوستل غواړي نو باید چې د فاټا پارلیماني غړو لخوا وړاندې شوی بل دې منصور کړي. د خبري ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي حاجي شاجی ګل بیا پرون مشال لیډیو ته ویل چې د قبایلی سیمو په نظام کې به پر لپسې اصلاحات راوستل کیږي. د خیبر ایجنسۍ د تیرا کاخلو ځینې کډوال وایي امنیتي ځواکونه خپلو سیمو ته نه پرېږدي ورسره حکومتي مرستې هم ادرول شوې دي. د تیرا کاخلو یو سیدونکي رحیم ګل آفریدی پرون مشال لیډیو ته ویل چې د خیبر ایجنسۍ د ځینو نورو سیمو خلک خپلو کورونو ته ستانه کړل شوي دي خو دوی اوس هم په پیښور او باړه کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
مطالبه د مونږ د دې چې مونږ له خپل وطن له پوس ولاګل شي د مونږ ویره پوس کم چې میدان دی هغه لوکم کلو شغه کات ساحل دی او ملک دین خیل وغیرہ کم کوم نه دی. صرف د مونږ د الهکا چې کم اده د وړون ولا ایریا د کې شړل او در جمعه چوي دی دغه الهوسه پرم بندو بل ریو کس مولا پژړو کې ول چې مولا د سړی وی چې زخپل کور لروسم وزه چې ز چیته ولورشم.
د خبر ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان آفریدی بیا پرون مشال لیډیو ته وویل چې د بېکوره شوو ټولو خلکو د بیرته ستنولو لپاره هلې ځلې کوي. د افغانستان ولسمشر د لومړي مرستیال د ځانګړو ځواکونو کمانډان وایي د فاریاب ولایت د شیرین تقابل ولسوالۍ ستراتیژیکه سیمه استانه یې د طالبانو له وجوده پاکه کړې ده. جنرال عبدالسلام قاسمی پرون رسنو ته وویل له تیرو درې ورځو راهیسې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیات په دشت لیلې او دولت آباد سیمو کې وشول. د نوموړي په خبره د دې عملیاتو په ترڅ کې شاوخوا 100 وسلوال له حکومت سره یو ځای شوي دي. د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په ګلران ولسوالۍ کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې و ماشومان مړه شوي او بل زخمي شوی دی. د هرات د والي بیان چیلانی فرهاد پرون مشال لیډیو ته وویل دا پیښه تېره جمعه شوې او د مړو شوو ماشومانو عمرونه د 2 او 10 کلونو تر منځ دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې اته هندي سرتیري وژل شوي او شل نور ژوبل شوي دي. د هندي سرتیرو په قافله د تازه حمله د کشمیر د مرکز سرینګر په سنډه کې په تیره شوې لویه لار شوې ده. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې پروان کال کې په هندي ځواکونو د یاغي وسلوالو تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. د هند پوځ وایي برید کوونکي هم د سرتیرو په جوابي ډزو کې وژل شوي دي. په پاکستان کې میشتې د لشکر طیبه ډلې وسلوالې څانګې د کشمیر د تازه برید سیمواری منلې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر ویلي دي د اروپای ټولنې شپږ بنیاد ایښودونکي هیوادونه غواړي چې برتانیا دې زر تر زره یا د ټولنه پرېږدي چې دا شان اروپایي ټولنه د غیر یقیني سیاسي صورتحال څخه خوندي وساتل شي. نوموړي د څرګندونې پرون د یادې موضوع په اړه د فرانس، اټلي، بلجیم، نیدرلینډ او لکسمبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو سره د خبرو پر مهال کړې دي. هلته په برېټانیا کې څه د پاسه دوه میلیونه خلکو په انټرنیټ د یو پیټیشن په لاسلیک کولو سره غوښتنه کړې ده چې په اروپایي ټولنه کې د لندن د غړیتوب په اړه د یوه بله ټول پوښتنه وکړل شي. په برېټانیا کې دغسې د یو لاک اته څلوېښتو زرو زیاتو کسانو یو بل پیټیشن لاسلیک کړی دی او د لندن ښاروال یا میر صادق خان نه یې غوښتنه کړې ده چې لندن دې د برېټانیا څخه خپلواک اعلان کړي او په اروپایي ټولنه کې دې شامل کړل شي. او اخیری خبر دا چې رپورټونه وایي د سومالیا په سر ښار مغادیشو کې په یو اوټل د شباب وسلوالې ډلې په برید کې لږ تر لږه یولس کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کې امنیتي ساتونکي، عام وګړي او برید کوونکي هم شامل دي. چارواکي وایي پرون په ناسا هبلو د هوټل د وسلوالو د برید پس د امنیتي ځواکونو یاد هوټل بیرته په ولکه کې اغستې دي. له وسلوالې ډلې القاعده سره اړه لرونکي شباب ډلې د برید ذمهواري منلې ده او د چارواکو په خبره د برید په ترسره کولو کې لږ تر لږه څلور وسله وال شامل وو. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې نساج مل وړاندې کول. درنو غوډونکو تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم درس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدل شي. کچې راځه د روانې کړي تر پای پاتې شي نو د دې رپورټونو تفصیل به واوري. د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند د دارالعلوم حقانیت ته د دېرش کروڑ روپو ورکولو دفاع کړې خو اپوزیشن ګوندونه او کارپوهان وایي چې صوبایي حکومت د سیاسي مصلحتونو ښکار دی.
د مولانا فضلالرحمن چې کوم جمعیت دی هغې سره تحریک انصاف ډېر سخت اختلاف دی او فضلالرحمن اکثر په عمران خان باندې ډېر تنقید کوي.
په قبایلي سیمو کې د مجوزه نظام عدل قانون تر څومره حد پورې د ولس ستونزې هوارولی شي. په پېښور کې د قبایلي سیمو اوسیدونکو له اوږدې مودې راهیسې احتجاجي ناسته کوي. دوی له حکومت شکایت کوي
خو تر اوسه پورې یو طرف نه هم نه د وفاقي حکومت د اړخه نه گورنر نه چې کوم د پولیټیکل انتظامیه چې دوی دا ویلي وی چې یاره د خل ناستې د دې مسله څه ده.
د خیبر تیرا اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومت یې خپلو سیمو ته لو ته نه پرېږدي.
د موسه په دغه ځای تیرې چې نه مو د رشن شروع کوي نه مو تیره ته ولاګلو. مو رشن نه غواړو، رشن کته یې نه غواړو، خو موږ مطلب دا چې موږ واپسي غواړو.
په خبرونه کې شننی او تبصری هم تاسو لپاره لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی څنګه نو بخنه غوړم د غرمې دولس بجو خبرونه ته غوږی څنګه تاسو واوریدل چې د خیبر پختونخوا واکمن تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن یو خبری غونډه کوي چې پکې د دارالعلوم حقانیه لپاره په بجټ کې خودل شوی فنډز دفاع وکوي. صوبایي حکومت په بجټ کې د دارالعلوم حقانیه لپاره دېرش کروڑ روپۍ ځانګړي کړي دي. نور تفصیل لږ شېبه وړاندې شبیر احمد جان موږ سره شریک کړی وو.
پاکستان تحریک انصاف څخه مرکزی د میډیا څنګه را د هغې خبر پاڼې تر مخه عمران خان منن د پېښور دوره کې چېرته چې هغه یو مهم خبر کانفرنس د هغې په وینا کې خو دغه تمه څرګندېږي چې هغې عمران خان پرون هم د خیبر پښتونخوا حکومت ته دا هدایت کړی چې د خیبر پښتونخوا په 2014 بجټ کې چې کوم د مدرسې حقانیې لپاره کومه پیسې خودشي دي د هغې په صوبه کې مخالف ګوندونه هم مخالفت کوي. ځینې نشونه مطبوعات یې کې هم دغه مخالفت روانې په سوشل میډیا نه هغوی وي چېرته به دغه پوزیشن کلیئر کول لپاره صوبه حکومت ته ویلي چې تازه خبرې غونډو کې نن عمران خان ځینې تمه څرګندوي چې په دې اړه به هغه دغه خپل پوزیشن کلیئر کړي. د عمران خان په وینا دغه کوم خلک چې د مخالفت کوي هغه د خیبر پښتونخوا د دې د روایت او د کلتور نه خبر په دې وجه هغه راځي او کله څرګنده کړو چې سره د صوبایي حکومت دغه خبرې غونډو کې خپل پوزیشن په دې کې صفا کلیئر وي.
شبیر احمد جانو چې تاسو ته تفصیل وړاندې کوو درنو اردوونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا حکومت د 2018 او 2019 مالی کال په بجټ کې په لومړی وار د یوې مدرسې دارالعلوم حقانیه لپاره فنډز په مختص کولو له وجې سختو نیوکو لاندې راغلي دي. ځینې اپوزیشن ګوندونه وایي چې یو مخصوص مذهبي ګوند د خوشحالولو لپاره دا ګام پورته کړل شوی دی. بیا ځینې شنونکي دا وایي چې دا سیاسي فیصله ده، خو صوبایي حکومت د دې فیصلې دفاع کوي او وایي چې پخوانی حکومتونو کې هم دغه مدرسې ته پیسې ملاوي شوي دي او په دې مدرسه کې د زده کوونکو شمیر ډیر زیات دی. پر دې موضوع یو کارپو اپوزیشن ګوند غړي او حکومتي وزیر سره مخابرې کړې دي او دا رپورت مې جوړ کړی دی چې د یوې دمې وروستو تاسو ته وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا نوخار ضلع کې په جرنلي سړک اکوړه خټک کې دارالعلوم حقانیه هغه وخت په ملکی او غیر ملکی میډیا کې په سر ټکو کې راغله کله چې صوبایي حکومت په بجټ کې دغه مدرسې لپاره 1.5 کروڑ روپۍ ځانګړي کړي. په صوبایي بجټ کې له نورو مدرسو سره د مالی مرستو خبره نه ده شوې. په پیښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې صوبایي حکومت د سیاسي مصلحتونو ښکار شوې دي.
کوم جمعیت دی هغه سره تحریک انصاف ډېر سخت اختلاف دی او درمون اکثر په عمران خان باندې ډېر تنقید کوي. یو دا وجه هم کېدی شي بل دا ټولو نه غټه مدرسه ده، دغه هم یو وجه.
کارپور رحیم الله یوسفزی ویل چې واکمن تحریک انصاف او جماعت اسلامي غواړي چې اسلامي ووټ او طاقت له خپل ځان سره یو ځای کړي. دوی د دارالعلوم حقانیه منتظمینو زده کوونکو استادانو حمایت ترلاسه کول غواړي. بلخو عوامي نشتل ګوند د تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت هغه خبري رد کړي چې پخوا دوی هم له مدرسو سره مالی مرستې کړي. د عوامي نشتل ګوند یو غړي بشرا ګوهر ویل چې صوبایي حکومت یو غلط رجحان جوړ کړی دی.
زه سخت الفاظو کې هم نه کوم، دا چې کوم دی 1.5 کروڑ دا د پبلک ټیکس منی ده. دا یو داسې ادارې ته ورکو چې کوم خلا وای چې زه او سمیل حق خو ډېر ځله ویلي چې زه د طالبانو پلار یم. د دکې ادارې نه بلا د دهشتګردو لیډران راوتی دي او د هغه لینک سي دي سره.
بشرا ګوهر ویل چې په بجټ کې د تعلیم پانګې کې 1.5% کټوتی شوی او ترقیاتي پانګې هم رقم کړل شوی دي، خو یوې ادارې ته دومره پیسې ورکول ښه کار نه دی. نو موړي ویل چې دا کار د ترهګرۍ ضد قامي کړنلارې خلاف دی. کارپور رحیم الله یوسفزی هم دا دریز لري چې د مدرسو د اصلاحاتو لپاره کار نه دی شوی.
یو خو مرکزي حکومت هم ډېر څه نه دي کړي او صوبایي حکومت هم بالکل څه نه دي کړي. نو دا اوس زما په شان باندې چې اوس حکومت پیسې ورکول کېږي ادارې لا، نو پکار ده چې بیا هغه اداره هم د حکومت خبرې هم مني، حکومت د هغې سره په دې باندې مذاکرات کولی شي او چې کوم اصلاحات پکار دي هغه اصلاحات پکار ده چې راشي.
خو د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر د دې پرېکړې دفاع کړي او له مشال راډیو سره یې د دې دوه وجوهات او د 1.5 کروڑ روپو د لګولو طریقې کار شریک کړي.
نمبر 1 دې ته چې تمه کې پیسې نه ملي او چې دې دوه حکومتونو کې او بل دې خبر دا ده چې دې تعداد دونه سیوا دی دې کې تقریبا 4500 5000 پوری ماشومان سبق وي. نو دې د وجاري کپ سر ریکوایرمنټ هم دې ډېر زیات دی، نو دې وجه دې ته ډېر زیات پیسې ملي. دې له موږ دا نغد پیسې نه ورکو، دا مخکې خو به مدرسو ته ډېرو مدرسو ته نغد پیسې ورکړي شوي دي. اجي په خپل مرده چې څه کول نه وکول خو دې مدرسې ته به نغد پیسې نه ورکړي کیږي. دا به د حکومت په طریقې کار باندې پیسې لګي چې رسه سزونه جوړې دي دا به ډسکشن کیږي.
صوبایي وزیر زیات کړ چې د مدرسې د استادانو صلاحیت پیاوړي کول لپاره به کار کوي، خو شنن کې په دې اندي چې په موجوده نامنیو کې یوې مدرسې ته دومره پیسې ورکول نامناسب ګام وو او په صوبه کې په زرګونو نورې مدرسې هم موجود دي چې باید حکومت د ټولو لپاره یو شان پالیسی ولري.
دا مشال ریډیو دا.
مشر رو ته تاسو غوګي درنو ودونکو په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د قبایلی ولس او پارلمان د غړو لخوا بیلابیل تجویزونه راغلي دي. خو د میډیا د ځین رپورټونو تر مخه وفاقي حکومت غواړي چې قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د نظام عدل په نوم یو نوی قانون عملي کړي. کچری دا مجوزه قانون عملي شي نو د ولس ستونزې به ورسره دې سره هوارې شي او که څنګه؟ د دې پوښتنې جواب د شاهین بنیری په دې رپورټ کې اورو.
وفاقي حکومت غواړي چې د قبایلی سیمو په نظام کې د اصلاحاتو لپاره د نظام عدل قانون عملي کړي. د دې قانون د عملي کولو سره به قبایلی ولس ته حق ترلاسه شي چې د خپلو معاملو د هواري لپاره د هیواد لویو عدالتونو ته هم لاړ شي. د ایکسپریس ورځپاڼې د یو راپور تر مخه کې چرې دا تجویز شوی قانون عملي شي نو په هر قبایلی سیمه کې به یو قاضي مقررول شي چې د ځایي مشرانو د یوې جرګې په مشوره به د خلکو مقدمې هواري. پولیټیکل ایجنټ ته به د ضلع مجسټریټ ویل کیږي او مرستیال پولیټیکل ایجنټان به د ججانو په توګه کار کوي. په پیښور کې د قبایلی سیمو د وکیلانو د اتحادیې یو مشر اعجاز مومند وایي حکومت نه غواړي چې اصلاحات وکړي. نوموړی زیاتوي کچري حکومت په رښتیا اصلاحات کول غواړي نو د فاټا د پارلمان د غړیو لخوا وړاندې شوی بل دی عملي کی.
دومره پرشر خو په دې راغلی دی چې دا ټول سیټ اپ خو چې څنګه دی هغه څه نشي ساتلی. خو دوی په کې بیا هغه څه ریفارمز نه غواړي چې کوم بل پېښ شوی دی کوم خلک غواړي. که دوی فرض کړه داسې فیصله ورکړه د نظامي عدل په شکل کې که دوی د های کورټ د اپیل اختیار هم ورته ایکسټینډ کړي او لاندې ورته د ایلډرز او کونسل جوړ کړي لاندې د هغې ریکمنډیشن چې کوم دی د هغې منظوري به د پولیټیکل ایډمنسٹریشن نه کېږي. ای پی اے چې کوم دی دوی ورته مجسٹریټ او جج وي او په منځ کې هغه هم دغه بیوروکریټ ای پی اے به وي. نو دا سیستم خو سوال نه پیدا کېږي چې په دې باندې خلک اګری شي په دې باندې مونږ رضا شو بلکې مونږ به د دې نه مخکې را کوشش کوو. مونږ به تحریک د دې نه نور هم کېږو.
د قبایلی سیمو د حقونو لپاره مبارزه کوونکی او وکیل کریم محسود بیا وایي چې کچری قبایلی ولسته د پولیټیکل ایجنټ د فیصلو خلاف د اپیل حق ترلاسه شي نو په قبایلی سیمو کې خو بدلون راتلی شي.
کچری التا دا عدل نظام لاړ شي نو زما خیال دی چې په سوات په ملاکان نه به هم التا زر کامیاب شي ځکه چې التا به جرګه هم پکې انکلوډ وي. نو جرگا دے دو ورځو خبر ادا یو فرق واروی بل فرق واروی او په یو غنټه کې د نن نه عدل په بنیاد دے سیواج په بنیاد باندې رائے ور کوي او زما کوي یقین دی چې ملکن خلکو کې ټیک دی اوس انیشل سټیج باندې پرابلمونه ښکاره ورته او رو رو با دا مسئلے دے ملکن هټی شي او قبایل ته ایکسټینډ شي قبایل به ان شاء الله ته د آرام تا واخلي.
په دغه مجوزه قانون کې ویل شوی دی چې د فاټا اولس با د خپل معاملو د حواری لپاره د پیښور های کورټ ته خواست کول شي. د خیبر جنسینا د قامی سملې غړي الهاج شجګل وای په قبایلی سیمو کې به اصلاحات به تدریج کیږي او دا ټول عمل به وخت تخلي.
په دې باندې خو کمیټي او موږ فاټا پارلمنټریان او ان شاء الله تعالی چې زموږ سره به حکومت اسټابلیشمنت هم ایګری شوی دی چې سټیپ وایز وشي او سټیپ وایز نه بعد په بعد کې بیا وکټ شي چې کی پی کی سره زم شي خو کیږي به ضرور دی کی پی کی سره به زم کیږي دا یو خبره زه درته او لږ وضاحت سره کوم.
د یادونې وړ ده چې حکومت په 2009 کال کې هم په ملکنډ سیمه کې د نظام عدل ریګولیشن په نوم یو قانون عملي کړی دی چې د لاندې په سوات کې د دارالقضا په نوم د های کورټ یو څانګه پرانستل شوې ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه فلسه په ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
درنو کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د غرمې دولسو بجو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو زمونږ ټوله د خبرونه زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس کچري تاسو ته فیسبوک یا د ټوئیټر پاڼه لري نو هغه د لاري هم د ټول رپورټونه او نیوز خبرونه کتلی شئ او لوستلی هم شئ. اوس تاسو پام د بل رپورټ په لور راغورځوم. په قبایلی سیمو کې د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره د دغه سیمو سیدونکو له روژې نه وړاندې په پیښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې وه. د قبایلی ولس د دغه احتجاجي ناستې نن درې سلويختمه ورځ ده او احتجاج کوونکي وایي چې د اختر په ورځ به هم خپل احتجاج ته دوام ورکوي او د اختر مونږ به د گورنر هاوس مخې ته کوي. دوی کومې غوښتنې لري تفصیل به د زران یوسفزی په رپورټ کې واورو.
د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د احتجاجي ناستې مشري کوونکی اقبال افریده وایي چې دوی د خپلو سیمو لپاره د تعلیم، صحت، اوبو او بجلی غوندې د بنیادي اسانتیاو غوښتنه کوي. نوموړی زیاتوي چې پاکستان کې د هر چا ستونزې په احتجاج او خبرو هواریږي، خو د روژې په دې سختۍ کې د دوی د پرله پسې احتجاج باوجود هم حکومتي واکدارانو یې تپوس نه دی کړی.
د احتجاج مقصد خدا وي چې حکمرانانو له جړا کول وي چې په دې علاقه کې د دې شي کمې دی یا موږ سره دا ظلم زیاتې دی، خو تر اوسه پورې یو طرف نه هم نه د وفاقي حکومت د اړخه چې دلته دانیال وزیر عزیز راغلی وو هغه هم زموږ دلته تپوسونه کړه، نه گورنر نه چې کوم د پولیټیکل انتظامیه چې دوی دا ویلي وی چې یاره دخل ناستې د دې مسله سدا اوبه بجلی یا د تعلیم یا نور چې د متاثرینو د واپسې یا د کورونو سروې مسلې دي.
احتجاجي ناسته کې د تیرا میدان اوسیدونکي سلیمان خان مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې یو هم بنیادی اسانتیا نشته.
ول صحت مسله ډېره غټه مسله ده، صحت اول هو ګورنمنټ اسپتال وونه چې کوم پرویډ هغه ټلیفون ورن کړی وو، نو الله هو تعلیم و د صحت یو سہولات هم نشته. مونږ د حکومت پاکستان نه گورنر خیبر پختونخوا نه او پولیټیکل ایجنډ نه دا مطالبه کوو چې هلته فوراً تعلیمي ایمرجنسی نافذ کی اور سره تعلیم او صحت او بل الله کم کورونه مونږ کورونه ورن شوي دي، تر اوسه پورې نه معاوضه ملو شوي دي نه د واپسې پیسې ملو شوي دي، بس صرف اعلانات کوي چې مونږ دا وکړل او وکړل، حالانکه ایمبولانس کې سم نه دي کړي.
احتجاج کې ناس د مومندوی جنسې د دره عیسی خیل اوسیدونکو بخ محمد وای چې د سکولونو د نشټوالي له وجې ماشومان بې تعلیمه پاتې کیږي او د تعلیم پرته به د سیمې راتلونکو روښانه نشي.
زمونږه سیمه کې سړک نشته، بجلی نشته، هسپتال نشته، هیڅ نشته، سکولونه نشته. هلته ماشومان په یو کلي کې یو کاري هغه سبق مبق د قرآن ورته وایي، نور څه داسې سهولیات نشته. ماشومان غریبانان هغې همداسې اوړي روړي پوه شي، او چې کوم دا زمونږ واړه واړه ماشومان یا خاور کې ټول ورځ لوبې وکي بس بله راشي بس شپې ته وده شي.
گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړه په قبایلی سیمو کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړی دی او ویلي دی چې حکومت قبایلی سیمو کې سل پسلو کې تعلیم عام کولو ته ژمن دی. د احتجاج کوونکو وینا ده چې تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج جاری ساتي او د اختر مونځ به هم احتجاجن د گورنر هاوس مخې ته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنودونکو، د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د ستونزو په اړه تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو او دا غي کې د مووندو باجوړ او د خیبر تیرا اوسیدونکو شامل دي. نو ستاسو پام لومړی د مووندو او د باجوړ د قبایلو د ستونزو په اړه یو رپورټ تر غرزو. په مووندو او باجوړ کې د موبایل فون 3G او انټرنیټ سرویس له هغې ورځې وروسته بند شوی چې په تورخم باندې د پاکستان او د افغانستان د امنیتي سرتیرو ترمنځ نښته شوې وه. مقامي اوسیدونکي وایي چې د انټرنیټ سرویس د بندښت له وجې د تعلیم، عمومي رابطو او د روزګار په لړ کې ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې انټرنیټ سرویس زر تر زره بحال کړي. نور تفصیل له سیمې نه د مشال لړۍ خبریال شاهنواز ترک زیرا کوي.
په محمد او باجوړ ایجنسی کې په موبایل فون کې د انټرنیټ سہولت یوې هفتې راهیسې ختم شوه. دغه سہولت تولس پوینه هغوی ته د روزګار، تعلیم او د رابطو لپاره ډېر ګټه ورکړې وي، خو چې کله نه د تورخم پیښه شوې ده نو دغه سہولت ختم شوه. د باجوړ ایجنسی شیرعالم همدرد نومي یو سماجي کارکوونکی وایي چې هغوی باندې نه یوازې د رابطو لپاره بلکې د تعلیم جاري ساتلو او نوکریو ته د درخواستونو ورکولو لپاره هم موبایل انټرنیټ په کار راوسته.
پله باندې اپلاین کول نو تیمرګری ته چون تیمرګر او خار مونږ ته نږدې دي، نو مونږ تیمرګری ته انټرنیټ د پاره ځو او البته دا سی چې به د یو یو غنټې بلا بلا روپیه له خپل تاسو ته پته ده په کار دار چې مونږ ته دغه سرویس بحال کی چې مونږ دغه ستونزه حل شي.
دا محمد او ایجنسی عربستان محمد وای چې یوازینې لار د موبایل انټرنیټ و چې هغه به پرې د کلی ولس مسلې چارواکو ته په اسانه رسولې شوې. نو اوس چې کله نه انټرنیټ بند شوه نو خود دنیا د حال خبرېږي او نه د هغوی د حال دنیا خبریږي.
نن سبا خو چې کوم سړی کینی ایمو استعمالیږي، سکایپ استعمالیږي، مسنجر استعمالیږي، فیسبوک استعمالیږي، سوشل میډیا را پته د بجلی سہولت نشته، پته انټرنیټ سہولت نشته، موږ ته نور سہولتونه په لګیتونو باندې نشته.
هم د باجوړ ایجنسی یو ځای خبریال سلیم خان باجوړ وای چې هغه با کوم ځای ته د رپورټینګ لپاره لاړل نو سمدستي به د موبایل فون په واسطه خبر ولیکو او د خپل ادارو سره به شریک کو. اوس هغه لروسی متلاړ شي او چې واپس د ډي اس ال انټرنیټ ځای ته راځي نو نا وخت شوی وی
دین مخ کی پلینار کم کنیکشن و هغه کټ کړو دی وخت کی دی چې کم متریج دی یا عام انټرنیټ دی هغه بند کړی دی بل ته خدای چا ته وای فای یا ڈی ایس ایل نشته دی ار سړی په پړډ تری جی باندې کار کول مونږ ځان له کوم رپورټینګ چې و خپل غوم د تری جی په لار باندې سیول فوج ته کړل را تری جی باندې شوی دی نو مونږ بالکل تاسو شوی له کړو ټول دنیا نه تک شوی
بیا می چې د پولیټیکل انتظامیا او د موبایل فون سرویس زینو تنانو سره خبرې وکړي نو هغه وویل چې هغه ته د برنه امر شوی چې انټرنیټ باید بند شي خو یاد دی چې انټرنیټ سرویس د تورخم د پیخي ورستو بند شوی شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دروندونکو د ممندو او د باجوړ د اوسیدونکو ستونزې تاسو واوریدلې او تاسو پام د خیبر د تیراکا خیلو سیمینا بیکورل شوی د خلکو د ستونزو په اړه راګرځوم د خبر جنسی له تیرا کاخیلو څخه نه بیکور شوی ځینې کورنۍ شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه دوی خپل سیمې ته نه پرېږدي او هم د واپسۍ لپاره انتظامات نه دي شوي دوی زیاتوي چې د تیرا میدان او د سره اړوند سیمو خلک خپل کورونو ته لیږل شوي خو دوی اوس هم په پیښور او په باړه کې په کمپونو کې ژوند کوي چې ډېرو سختو حالاتو سره مخامخ دي بیا چارواکي وایي چې دغه سیمې به ډېر زر پاکې وګرځول شي او کډوال به ورته ستان شي نور تفصیل د فرحات شینواري په رپورټ کې ورو
د خیبر جنسی لری پرتی سیمی تیرا کاخیلو نه بیکوره شوی ځینې خلک وای چې د دوی په سلګونه کورنۍ تر اوسه خپل سیمې ته نه دي ستنې شوی دوی وای نور ټول کومونه ستانه شول خو امنیتي ځواکونه دوی خپل سیمې ته نه پرېږدي او د دوی میاشتنی راشنې هم بند کړای دی او وس هم په پیښور کې جوړی او په باړه کې خپل خپلوانو کړه دی ردی د تیرا کاخیلو یو مشر رحیم ګل پرېدی په دې حق له مشال ریډیو ته وای
مطالبه د مونږ د چې مونږ له خپل وطن له پوس ولاګل شي اکا هلو ایریا ته د مونږ ویره پوس کم چې میدان دی هغه له کم کلو شغه کات خیل دی وک ملک دین خیل وغیرہ کم کوم نه دی صرف د مونږ دغه الهه چې کم اده د وړون ولا ایریا د کې شړاله و در جمعه چې وی دی دغه الهه سره پرم بند او بار بړاوي ته یی ته هر ته پم پکې دا هغه کا مداخل دی کغه میری خیل دی کغه سلطان خیل دی ټول پکې دی چې دا څومره دی وته پیری مرګټ خیل مرکل شیر خیل دا ټول بګیدی دومره تنگ پروتو دی چپل ری وکاس مولا پژړو کې ول وی ول چې مولا دا سړی وی چې زخپل کور لروسم وزه چې ز چیته ولړشم چاله لړشم ای چې دومره واسم نه لرم چې زغه کر یلنده کم
او یو بل مشر خونزاده پر دی ویل
د جولو جوی کې مونږه دراو و دا غنه مونږه را وټکلو او نن ملګو صاحب ملګو د دوه کومونه پر دریم کم کې ډیر شوی دي څوک ته ونولند دراري څوک په ګوره وي د ګوره کې ډیر شوی دي وړه مشومان او کیسه بوډاګان خزه او بوډاګان سړی و د موسی په دغه ځای ته چې نمو درشن شروع کوي نمو تیر ته ولا ګلو موږ شن نه غواړو رشن کته نه غواړو خو موږ مطلب درته چې موږ په شي غواړو
او یو بل تن سخی جان خپل مشکلات صدا سي بیان کړل
نشم سیشته نه بجلیشته نه بیډریشته دل د برتوی د خپل په مېره کې او سخت په سختی کې خپل برتوی ګوره درجه ته ګوره بس موږ جوړو حکومت لا چې موږ خپل لوکلا بس په ولایي یره دومره تنګ نه نو بس بل دا وچه وش پورز گنٹی خوری جاو
دا تیرا اکا خیلو زنی بی کورشو کورنیو دستانی دو دا غختانی پا حق لمو چکلا دیا دیسی مینا دا کامی اسمبلی غڑی ناصر خان پری دی سرا رابطا وشوا نو دی وویل چی منگ پا دی لڑکی گامون پورتکڑی دی او حسا کهو چی دا طول بی کورشوی خلق خپلو کلیو تا ستانه کدو
خبره کړو چې کوټي پروسیسټم مارا به تا کړو هغه چې په حال زموږ مجبوری
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د تیراو باړې زیاتره کومونو د ستنېدو لړۍ مکمل شوې ده، خو ځینې سیمې پکې تر اوسه د وسلوالو نه پاکې نه دي ګرځول شوي. چې کله پکې امنیت بحال شي نو دغه ټولې بې کوره شوې کورنۍ به پلو سیمو ته ولیږو. فرهاد شینوارای، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته تاسو غوږ درنو دونکو وخت شوه دی د غرمې 12:00 بجې. انیس اجمل هم را سره په سټوډیو کې موجود ده، نو له هغې نه د خبرونو لنډیز اورو.
دا خبر پختونخوا حکومت ځینې مخالفه ګوندونه وایي د صوبایي حکومت له خوا د 2014 او 2015 مالي کال بجټ کې دارالعلوم، حقانیه، مدرسې لپاره د مالي مرستو بیلولو غندنه کوي. هلته د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن په پېښور کې یوه خبري غونډه کوي چې پکې به نوموړي د دارالعلوم حقانیه لپاره په بجټ کې د ښودل شوي فنډ په اړه د خپل ګوند دریس پړاګه کوي. په پېښور کې د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیې مشر اجاز مومند وایي حکومت نه غواړي چې فاټا کې انتظامی اصلاحات راولي. الته د خبري جمعیتنا د قومي اسمبلی غړي حاجي شاجي ګل بیا پرون مشال لیډیو ته ویلي چې د قبایلي سیمو په نظام کې به پر لا پسې اصلاحات راوستل کیږي. د خبر ایجنسی د تیرا اکاخیلو ځینې کډوال وایي امنیتي ځواکونه یې خپلو سیمو ته نه پرېږدي، ورسره حکومتي مرستې هم ادرول شوي دي. د خبر ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان افریدی بیا پرون مشال لیډیو ته ویل چې د بې کوره شوو ټولو خلکو د بیرته ستنولو لپاره هلې ځلې کوي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال د ځانګړي ځواکونو کمانډان وایي د فریاب ولایت د شیرین تقاب ولسوالۍ ستراتیژیکه سیمه استانه د طالبانو له وجوده پاکه کړې ده. جنرال عبدالسلام قاسمی پرون رسنو ته وویل له تیرو دریو ورځو راهیسې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیات په دشت لیلې او دولت آباد سیمو کې وشول. د هرات چارواکي وایي د دې ولایت په ګلان ولسوالۍ کې د ځمکې د قیدو په پیښه کې و ماشومان مړه شوي دي، یو بل زخمي شوی دی. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې 8 هندي سرتیري وژل شوي او 6 نور ژوبل شوي دي. دا پیښه په لسرینګر سره نږدې شوې ده. ذمہواري لشکر طیبه ډلې منلې ده. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر ویلي دي د روپای ټولنې شپږ بنیاد ایښودونکي هیوادونه غواړي چې برېټانیا دې زر تر زره یا د ټولنه پرېږدي چې دا شان اروپایي ټولنه د غیر یقیني سیاسي صورتحال څخه خوندي وساتل شي.
انیس اجمل بچی ته خبرونه لنیزه تاسو ته وړاندې کوله. د نړیوالو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اړوي خبريال سراج ظهیر د پاکستان د ځینو رسپانډو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغون کړي دي.
نن د پیښور نخ پرېدونکو مشرق رسپانډو خپل ادارې کې لیکي کسه هم د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړو چرته په خپل کارکردګۍ توجه نه د ورکړې او نه په پولیسي مسلو غږ پورته کړي. خو چې د تنخواګانو د زیاتولو خبرې راغله نو په یو ټک کې په خپل تنخواګانو کې د 300% زیاتولو لپاره قرارداد په متفقه توګه منظور کړو. ادارې وړاندې لیکي که وکتل شي نو د صوبایي اسمبلی په بحث سیشن کې په 22 زنانو غړو کې یوازې یوې غړې برخه اغستې. خو چې د تنخواګانو د سیوا کولو خبر راغله نو ټولې حاضرې شوې، د کومې نه چې د دې خلکو د ولس سره مینه او خواخوږي څرګندېږي. ادارې زیاتوي چې څوک داسې شته چې له دې غړو وپوښتي چې د صوبې د غریب ولس یې څه حال دی، بېروزګاري او ګرانی په کوم طرف روانه ده او په دې ولس څه تیریږي. خو د دې هر څه سره د دې خلکو څه کار دی، ځکه چې دوی خو خپله په مزو کې دي. ادارې اخر کې وایي باید چې ولس راتلونکي وختونو کې داسې نمائندگان وټاکي چې په حقیقي مانو کې د ولس د خدمت جذبه لري، نو هله به ممکن شي چې د دې ولس مسلې هوارې شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د دې سیمې د ټولو لوی اقتصادي، سیاسي او پوځي تنظیم شنګای تاون تنظیم غړی جوړ شو، چې له وجې به نه صرف پاکستان اوس روس او چین بلکې د تنظیم نور غړو ملکونو سره اقتصادي رابطې او تجارت زیات شي، بلکې د روس سره به اوس تکنیکی په پوزي مرستي او چین سره په لوی مواصلاتي منصوبو کې هم مثبت اثر پریوزي. رسپانه مخکې لیکي چې د دې تنظیم د غړیتوب له وجې به د پاکستان په سیمه کې نه یوازې پوزیشن مستحکم شي، بلکې منځنۍ اسیا ملکونو وسایلو ته به رسایي هم وشي. د ادارې په وینا چې پاکستان ته په کال 2015 کې په شنګای تاون تنظیم کې د مبصر درجه ورکړل شوې وه، خو تیر کال په اوفا کې د تنظیم په سرمشریزه غونډه کې پاکستان ته د مستقل غړیتوب ورکولو تجویز منظور کړی شو، او دارنګ اوس پاکستان د دې مستقل غړی جوړ شو. ادارې اخیر کې لیکي چې شنګای تاون تنظیم د سیمې په سیاسي قلارۍ او د غړي ملکونو ترمنځ ښه تعلقاتو ته وده ورکولو کې ګټور کردار لوبوي، او د شنګای تاون تنظیم د غړي جوړېدو وروسته به پاکستان د ټولو ایشیایي هیوادونو سره اړیکې نورې هم ښه شي، او وروسته به د اقتصادي او تجارتي اړیکو دروازې هم خلاصې شي، کوم چې د پاکستان د ولس او د حکومت په ګټه کې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
درنودن کو د سیمه لاته د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالې ته کتنه لرو. ایکسپرس ټریبیون ورسپانی په شنګای تاون تنظیم کې د پاکستان او هند مستقل غړیتوب حاصلولو موضوع ته کتنه کړې ده. ورسپانی لیکي دواړه هیوادونه چې مخکې د سازمان مبصرین وو د جمعې په ورځ یې مستقل غړي شو. بلخوا یو ایس ټوډے نومي خبری اداره لیکي د امریکایي انتظامی لخوا تیرونی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ته د پراخ اختیار ورکول وروسته په اول ځل په افغانستان کې په هوایی بریدونو کې طالبان په نخښه کړل شوې دي. د دوړو مقالو مهمه برخه درته عملی ها میرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانه لیکي د جمعې په ورځ پاکستان د ذمہواره تفاهم لیک لاسلیک کولو وروسته د شنګهای تاون تنظیم د مستقل غړیتوب حیثیت حاصل کړ. د ریډیو پاکستان د رپورت لمخې دغه تفاهم لیک د هیواد وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د ازبکستان په سر ښار تاشکند کې د تنظیم د یوې سرمشریزې پر مهال لاسلیک کړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې پاکستان د 2015 کال راهیسې د تنظیم د مبصر حیثیت لرلو. د وزارت په خبره پاکستان د شنګهای تاون تنظیم په ټولو غونډو کې په باقاعدگی سره ګډون کړی دی، او لومړی مبصر هیواد دی چې په 2010 کال کې د سازمان د مستقل غړیتوب حاصلولو لپاره درخواست ورکړیو. ورسپانه لیکي په اصل کې تیر کال د روس په اوفا ښار کې د تنظیم سرمشریزې په وخت دغه درخواست منظور شوی و. ورسپانه لیکي هند هم د جمعې په ورځ د شنګهای تاون تنظیم د مستقل غړي هیواد حیثیت حاصل کړ. تر سرمشریزې مخکې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین چینایي سرکاري خبري ایجنس سنوا ته وویل په سازمان کې د پاکستان او هند شاملېدل به په سیمه او نړۍ کې د تنظیم ارزښت زیات کړي. بلخوا یو ایس ای ټوډے نومي خبري اداره لیکي د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ پخلی وکړ چې امریکایي جنگي جازونو د طالبانو هدفونه په نخښه کړی دي. دا ترغی وروسته ده چې تیرونه چارواکو د افغانستان په جګړه کې د زیاتې امریکایي معاملې منځوري ورکړه. د دفاع وزارت بیان پیټر کوک خبريالانو ته ویل چې دغه هوایي بریدونه د افغانستان په جنوبی برخه کې شوې دي. نوموړي ویل دغه بریدونه د افغان ځواکونو ځمکنو عملیاتو د مرستې لپاره وو، او دا چې هیڅ امریکایي سرتیری په ځمکنۍ کاروایي کې برخه نه ده اخیستې. پیټر کوک له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه، خو د هغه له څرګندونو سره د یو ایس ای ټوډے د هغه رپورټ تصدیق وشو چې په کې تیرونه جنرل جان نیکلسن ته د امریکایي انتظامی لخوا د پراخ اختیار ورکولو خبره وشوه چې کولی شي د افغان ځواکونو د مرستې لپاره پر طالبانو بریدونه وکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
مشال رادیو ته تاسې غوږی درنو دونکو. برتانوي رسنۍ وای شاوخوا 2 میلیونه کسانو په اروپایي ټولنه کې د برتانیې د غړیتوب په اړه د دویم ځل لپاره د ټول پوښتنې د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې اروپایي ټولنې په برتانیې غږ کړی چې له دې ټولنې څخه د وتلو لپاره زر ګامونه واخلي. د تیرې پنجشنبه په ورځ په ټول پوښتنه کې اکثریت رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رای ورکړه. رضوان مراد په دې اړه د لویدیځو اژانسونو رپورټ وړاندې کوي.
څه د پاسه 2 میلیونه برتانویانو د دې هیواد پارلمان ته په یو آنلاین غوښتنلیک کې ویلي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب په اړه بیا ټول پښتنه وشي. دغو کسانو ویلي پارلمان باید داسې معیار عملي کړي چې که په ټول پښتنه کې د ټولو 46 میلیونه او 15 لکه رایه ورکوونکو له جملې څخه 50% کې ونډه وانخلي او د مثبتو او منفي رایو فیصدي له 80% کې ښکته وي، نو دا پروسه دې بیا ترسره شي. دا برتانیې د پارلمان ځینې غړو ویلي چې د ټول پښتنې د نتیجې نږدې توپیر د دوهم ځل لپاره د دې پروسې عملي کېدو ته زمینه برابروي. په اروپایي ټولنه کې د برتانیې د غړیتوب په اړه د دوهم ځل لپاره ټول پښتنې غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون دا احتمال رد کړی دی. دغه راز د برتانیې د پارلمان په اوسنیو اصولو او قوانینو کې هم داسې څه نشته چې که په ټول پښتنه کې د رای ورکوونکو ګډون له 50% کم وي او د مثبتو او منفي رایو اندازه هم له 80% کې ټیټه وي، نو دا پروسه دې بیا ترسره کیږي. خو د برتانیې پارلمان مکلف دی چې هر هغه غوښتنلیک وڅېړي او بحث پرې وکړي چې له 1 لک نه زیاتو کسانو لاسلیک کړی وي. په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو او یا له دې اتحادیې څخه د وتلو په اړه ټول پښتنه تېره پنجشنبه ترسره شوه. د برتانیې د انتخاباتو کمیسون وویل چې په دې پروسه کې د 46 میلیونه رای ورکوونکو له ډلې څخه شاوخوا 33 میلیونه او 15 لکه کسانو په ټول پښتنه کې ونډه واخیسته. د رسمي پایلو له مخې 52% کې رای ورکوونکو له اروپایي ټولنې څخه وتلو ته رای ورکړه او 48% کې بیا په دې اتحادیه کې د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. په همدې حال کې اروپایي ټولنې پر برتانیې غږ کړی دی چې له غیر مشخص سیاسي وضعیت څخه د اروپایي ټولنې د ساتلو لپاره دی د وتلو پروسه ژر عملي کړي.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنوونکو، تاسو کولی شئ د مشال رادیو خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو .com باندې هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو ته تاسو غوږی درنوونکو، دوه ورځې وړاندې په د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش او وسلوالو د بیا ځل لپاره د دې ولسوالۍ پر ځینو سیمو بریدونه وکړل. د خلکو کورنۍ وسوځول، اکثر کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي او لا هم په سیمه کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د مشال رادیو خبریال شاه محمود اشنواری یادې ولسوالۍ ته ورغلی او په دې اړه دا رپورت جوړ کړی دی.
دا د کوټ ولسوالۍ د سید احمد خیلو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د داعش وسلوالو ترمنځ د مخامخ جګړې د سپکو درنو ډزو غږونه دي. د داعش وسلوالو دوه ورځې وړاندې د بیا ځل لپاره په دې سیمه کې د محلي پولیسو پر پوستو او دارنګه د عامو خلکو په کورونو بریدونه پیل کړل. د سیمې خلک وایي داعشیانو دې سیمې ته راتک سره سم د محلي پولیسو څلور پوستې ونیولې، د خلکو کورونو ته اور واچاوه او څوک چې په لاس ورغله هغوی له ځان سره برمته کړل.
بدل شروع کړی دی، بس خلکو نے کالی سیاست کړی دی، مالونه دی وی ورونه و، بس کورونه دی وشه ز من سره ډیر سخت ظلم روان دی، ټول بس مرمه دی راضی اور اپ دی په کورونه باندې دیشتي سبا ډیر دغه شروع کړی، من سره ډیر زیاته شروع کړی دی. پوش
د دې سیمې خلکو د شمې پورس خپل د کورونه پرې خودل او په سرل مر کې په پیاده د خار پلو روانو تر څو ځان خوندې سیمو ته وباسي. د جګړې په سیمه کې د نظم عامه پولیسو د حمایوي ټولې قومندان زر محمد ترخیل ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلوال د عامو خلکو له کورونه د سنگر استفاده کوي، نو په همدې خاطر امنیتي ځواکونه په جګړه کې له ډېر احتیاط نه کار اخلي.
بیخی یو سات د پاره مې سټینګې ده، خو دغه په خاطر باندې چې خو سره محلي خلک او یا ګروګان کې دی یا دی غوي د کورونو د سپر استفاده کوي، په دې غو کې موږ هم ډیر دی احتیاط نه کار اخلو او کوم په کوسو چالت څوک نشته دا او دوی خالي دی او خالي کورونه کې دي، دا هیڅ کله د ټینګې نه دی او نه بچي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شنبې ورځې په ماښام ناوخته له امنیتي مسؤلینو سره په ګډه په یوې خبرې ناسته کې هغه رپورټونه رد کړل چې ګوندې د عایشیانو په کوټ ولسوالۍ کې زنانه هم برمته کړي. ده وویل کله چې د عایشیانو په یاد ولسوالۍ کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه پیل کړي ول، یو شمېر ماشومان او مېرمنې چې له کورونو څخه په ورختایي وتلي وو لا درکه وو او اوس ټول خپلو کورنیو سره یوځای شوي دي.
چې جنگ وو ډېر شدت باندې او دشمن په ډېر قوت باندې په هغه منطقه حمله وکړه، هر سړی د خپل کور نه په تیښته و، مور د لور نه خبر او لور د پلار نه خبر، او هر سړی غوښتل چې خپل ځان وژغوري او یو خوا ته حرکت وکړي. نو په داسې یو حالت کې ځینې کورنیو خپله لاره خپل مسیر ورک کړی و او بل طرف ته تللي و، نو هغه خلک د کورنۍ هغه غړي چې هغه ولسوالۍ طرف ته او زموږ خوا ته راروان و، هغې په دې فکر و چې خیر د دې ماشومان او د دې ښځه ویوړل شوی. نو اصل حقیقت دا نه و، ولې رستو هغه کورنۍ بیا یو بل سره یو ځای شوې. نن ماښام ما موږ په امنیتي جلسه کې د هغه کورنۍ سره په ټلیفون خبرې وکړې.
په همدې خبرې ناسته کې د ننګرهار امنیت قومندان زړور خان زاهد وویل د کورنۍ چارو وزارت د کوټ ولسوالۍ لپاره 200 نور محلي پولیس هم منظور کړل. دی وایي د دې خلکو پورتک سره به دا سیمه د دولت وسلوالو مخالفینو له شتون څخه پاکه شي.
چې خوشحالي خبر ده د پښتر څو دقیقې مخکې جناب محترم عزیز صاحب سره ما سره په تماس کې وو. د کوټ ولسوالۍ کې موږ ابر الاول دینه د پولیس ملي له تشکیل نه 200 محلي پولیسو او 200 تشکیل نور هم ته اضافه کړ، ان شاء الله دا به ټول کورنا د دښمن کمپلر ټول کې.
د ننګرهار د امنیتي ځواکونو په وینا د تیرو دوو ورځو په جریان کې د شپېتو څخه زیات د عایشیان په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې وژل شوي او لا هم د دې ډلې د ختمېدو په موخه عملیات روان دي. شاوخوا یو کال وړاندې کله چې د داعش وسلوالې ډلې د ننګرهار په لرو پرتو سیمو کې سر راپورته کړ، هغه مهال د اچین او هسکې مینې ولسوالیو په ګډون په کوټ ولسوالۍ کې هم فعالیت پیل کړ، چې وروسته د دې ولسوالۍ ولسونو په یو غږ د عایشیانو پر خلاف پاڅون وکړ او دا ولسوالۍ له عایشیانو پاکه کړه.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې اونیز پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
تړون
په پاوکم دو بجو،
هارون باچا هنری ګړی
په دو نیمه بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمه بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
دروندونکو تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. افراسیاب خټک په نیشن ورسپانه کې په خپل مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې د جون په شلمه نیټه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ نمانځل کېده، د پاکستان حکومت او د امنیتي اسټابلیشمنت سره تړلو خلکو د افغان کډوالو پر ضد د نفرت د کمپاین نه یوازې ملګرتیا وکړه بلکې د دې مشري هم کوله. شاین بنیری د دې مقاله مهم ټکي وړاندې کوي.
افراسیاب خټک لیکي د جون د میاشتې په 28مه نیټه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرې مشر فیلیپو ګرانډي د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د پاکستان په سفرو، د پاکستان د بارنو چارو سلاکار د هیڅ خبرې خیال ونه ساتو او په یو بیان کې وویل چې د افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرو جالي دي. سو میاشت وړاندې د بلوچستان صوبې وزیر سرفراز بوختي وویل چې افغان کډوال به په زور ستنولي شي. خلق خبر دی چې بوکتی د پاکستان د استخباراتي ادارو د ویان په توګه کار کوي. په دې دوران کې افغان کډوال وزور بول شو، د غوی پر ضد داسې داوی وشوي چې څه شواهد هم نشته. افراسیاب خټک وړاندې لیکي په دنیا کې یو ټولنه د جرمونو نه پاک نه ده او دغه شان په افغان کډوالو کې به هم ځینې داسې وي چې په جرمونو کې به ککړ وي، خو د دوی په ټوله آبادۍ د ترهګرۍ تورونه لګول انصاف نه دی. که چېرې تیرو څو لسیزو ته وکتل شي نو دا خبره ثابتېږي چې افغان کډوال په ترهګرۍ کې ککړ نه دي پاتې شوي. هغوی له جنګ راغلي دي او غواړي چې د خپلو کورنیو مرسته وکړي. هغوی څنګه کولی شي چې په ترهګرو پیښو کې ککړ شي او د خپلې کورنۍ ژوند د خطر سره مخ کی؟ افراسیاب خټک وړاندې لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امنیت وضع ښه نه ده، د جنگ نغارې وهل په پوله د افغان او پاکستان ځواکونو ترمنځ انخطو او افغان کډوال په زور زیاتی خپل وطن ته ستنولو فضا ډېره خرابه کړې ده. د دې ټولو کارونو ګټه به افغان طالبانو ته رسي. د جون په 13مه نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسي او سره د دې چې دا د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره سم وخت نه دی، بیا هم حکومت تر اوسه دا موده نه ده غځولې. د خوند خبره خدا ده چې د هغه وسلوالو پر ضد هیڅ ګامونه نه پورته کیږي چې د پاکستان د خاورې نه په افغانستان کې بریدونه کوي. افراسیاب خټک لیکي کډوال په پښتون میشتو سیمو کې ژوند کوي او ولس ورسره مرسته کوي، خو پاکستانی چارواکو د خپلو بیلابیلو منصوبو د عملي کولو لپاره د دوی حقونه د خپلو لاندې کړي دي. پاکستان خو نه د کډوالو په اړه د جنیوا کنوینشن منلی دی او نه یې د 1968 پروتوکول لاسلیک کړی دی، خو د پاکستان خپله هم د کډوالو په اړه څه قانون نشته. همدغه وجه ده چې کله د کډوالو په سر نړیوالې مرستې ترلاسه کوي او کله یې د افغان طالبانو مرستې رلیږي. افراسیاب خټک په پای کې لیکلي دي چې د افغان کډوالو بدنامول او په هغوی تورونو پورې کول به د پاکستان دننه د سیاسي فضا لپاره ښه نتیجې ونه لري. بېشکه چې موږ په دوو جلا جلا هیوادونو کې اوسو، بیا هم موږ د یو بل په درد دردیږو او یو بل له اوښکې تویو.
شاین بونه ریو چې د افراسیاب خټک د په ایکسپرس ټریبیون کې لیکلی یو مقاله مهمه برخه تاسو ته وړاندې کوله. دونکو فرایډي ټایمز مجله کې قسم د کراچۍ په شمول د پاکستان په یو شمېر برخو کې د وسلوالو ډلو خلاف فوزی عملیات روان دي، خو دغه هیواد په یو شمېر برخو کې لا هم د بمی بریدونو ترڅنګ هدفي وژنې دوام لري او داسې معلومیږي چې د ترهګرو خلاف د دغه هیواد پالیسي په سم لار نه ده روانه. د دغه لیکنې نورې برخې درته فرخنده اسد وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز کې عائشہ صدیقہ لیکي، په کراچۍ کې که څه هم د وسلوالو ډلو او ترهګرو خلاف عملیات پیل شوي دي، خو په دغه ښار کې لا هم د بدامنۍ پیښې مخې ته راځي چې په دې وروستیو کې د سن های کورټ د جج زوی وتښتول شو او په هدفي وجنو کې یو شمېر کسان په نښه شول، چې د دغې دا هم څرګندېږي د امنیتي ادارو لخوا روان عملیات یا خو په سمه لار نه دي روان او یا ترهګر او وسلوالې ډلې د امنیتي ادارو نه هم ښه ستراتیژي لري، ځکه چې زیاتره د دغه عملیاتو په وخت کې نورو سیمو ته لاړ شي او د مناسب وخت انتظار کوي. د ضرب عضب عملیات په کراچۍ کې هم د نامنۍ د پیښو وروسته پیل شول، خو لا هم د دغه ښار امنیتي وضع خراب ده. په کراچۍ کې دغه عملیات د پیښور په یو سکول د وسلوالې حملې وروسته پیل شول چې پکې 1300 کسان وژل شول چې زیاتره شمېره یې د زده کوونکو وه. د نه وړاندې په 2009 کال کې د وسلوالو خلاف په سوات کې پوځي عملیات پیل شوي وو او دا شان په سوات او قبایلي سیمو کې د دغو عملیاتو وجه په زرګونو کورنۍ په کډه کولو مجبوره شوې چې لا هم د بیکورۍ د مشکلاتو تیریږي. فرایډی ټایمز کې لیکواله عائشہ صدیقہ لیکي، که څه هم په دې تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې د تشدد پیښې یو څه د کمی شوې دي، خو د دې دا مطلب هم نه دی چې ګینې د وسلوالو ډلو لخوا خطره کمه شوې ده. لیکواله وایي ولسی حکومت او پوځي مشرانو د ملک د ترهګرۍ په ختمولو کې مهمې نتیجې هم ترلاسه کړې دي، خو لا هم دغه مسله د منځه نه ده تللې او لا هم خلق په ویره کې ژوند کوي. مجلل کې پر تیرو میاشتو کې د طالبانو او لشکري جنگوي خلاف ګامونه پورته کړل شول. د مدرسو د نظام او نصاب په اړه خبرې پیل شوې او دا چې باید دغه مدرسې ځایي زده کوونکو ته دینی تعلیم وښایي او له دې سره سره دغلته په نورو زده کوونکو هم نظر وساتل شي. د هغو ملایانو خلاف هم ګامونه پورته شول چې په مهمو ورځو په خپلو خطبو کې کرکه خوروي، خو بیا هم په پاکستان کې په مختلفو برخو کې د پوځي عملیاتو باوجود د هیواد امنیت خراب دی. لا هم دغه هیواد د ښو او بدو طالبانو په ستراتیژۍ کار کوي. په دغه هیواد کې د طالبانو د مشرانو موجودګي هم دا ښکاره کوي چې دا قسم پالیسي نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو لپاره د خطر سبب جوړیږي، بلکې په خپله پاکستان هم د داسې پالیسیو له وجې د بدامنۍ ښکار دی.
فرخند اسد وا چې د ایکسپرس ټریبیون د ورسپانې د یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. درنو اردوونکو تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټوز موږ ټولې خپرونې په ویب پاڼه mashal.com باندې هم کتلی شئ، لوستلی شئ او اوریدلی هم شئ. استاد پام د روانې ګړۍ د غرمې د 12 بجو اخری رپورٹ پر لور اگر زوم او پخیر کی تاسو لپاره سندره هم لرو. په کورم کې د علي شیرزو متاثرین د حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د حقو اسپیتالونو سکولونو بیا آبادکاری دی وکړي، کوم چې د وسلوالو سره په جنگونو او فوزی عملیاتو پر وخت رنکل شوی ول. چارواکي وایي چې ځایي خلکو ته د ژوند بنیادی سہولتونو ورکول په ترجیحاتو کې شامل دي او ډیر زر به دا مسله هواره کړل شي. نور تفصیل سیمینار د مشال رادیو خبریال طارق اورگزی را کوي.
په کورما کې د الیشر زو متاثرین لخپل سیمو ته د ستنېدو وروسته د ژوند له بنیادي سهولتونو څخه محروم دي. متاثرین وایي په سیمه کې چې کوم سرکاري هسپتالونه او سکولونه وو، هغه ټول له وسلوالو سره جنګونو او پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او اوس هلته کې تعلیمي او د روغتیايي سهولتونه د نش برابر دي. د سیمې عبدالرحمن مشال لوډیو ته وایي دوی ته لویه ستونزه دا ده چې ماشومانو تعلیمونه متاثره کیږي، نو پکار دی چې حکومت د سکولونو بیا آبادکاري زر تر زره وکړي.
خور کړل شي په علاقه کې
او رغزو سره په پوله الشیزو سیمه د منځنی کورمه په حدودو کې راځي، چیرته کې وسلوالو سره د نخاتو او اپوزي اپریشن په وخت د سیمه بنیادی ډانچا سخت متاثره شوې ده. یو بل ځای کس مولانا محمد فاروقی بشال لوډیو توای په کار دي چې حکومت دوی ته د خوندیتوب ترڅنګ بنیادی سہولتونه ورکړي وي. دوی وایي په سیمه کې امن دي او دوی خوشاله دي، خو هلته د صحت په لړ کې سہولتونه لکه هسپتالونه نشته چې دوی سخت اندېښمن کړي دي.
نو یا زنانو ته تکلیف شي یا مشرانو ته تکلیف شي، به مې مساعده تر رسو یا به خبر تر رسو لره که مشکلات سره مخ مخ کیږي او دغه ز تر رسیدي د مر خطر سره مسخه مړه نشي. د هسپتالونو او د ډاکټرانو بندوبست مو ته زر تر زر وکړي.
قدرتي افاتونو سره مبارزه د ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لوډیو توای په سیمه کې د بیا رغونې او ځای کډوالو سره د مرستو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا د درنی ملیون ډالرو یو ترکیاتی فند منزور شوی دی چې د سره به د هغوی په ژوند کې یو ښه بدلون راشي. دی وای په سیمه کې تعلیم او د صحت ستونزه حل کولو لپاره متعلقه دارو ته ټینټونه ورکړې دي چې دا به هلته په ارزي توګه لګول کیږي او زیاتوي چې کوم سکولونه او هسپتالونه ړنګ شوي دي هغه ټول به هم جوړول شي. واضح دی چې په کورما کې امن ترلاسه کېدو وروسته د سویری الشیرزو متاثرین په کامیابۍ سره تیر د اپریل په میاشت کې ستانه کړی شول. په 2009 کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته د سیمې خلکو خپل کورونه پرې ایښي وو. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
نرودونکو تاسو د مشال رادیو د غرمې 12 بجو خبرونه ته غوږی د روانې غړې د خبر اخري شیبو ته را رسیدلی وو. په اخر کې درته د محراب فقیر په کې دا سندره دربرو، خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام شپږو بجو پورې دوام لري.
تیارو سخا خفے ایسو ماما شو ملو رے ایسو ماما شو ملو رے ایسو ماما شو ملو رے کاشتا غم یوا کسای بد قسمت تو رشپای ای زما ما
سہار دباد وگمئے پورش پا کی واڈی وئے ایس ماما شو میں نوری ایس ماما شو میں نوری